کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټی کې ووري
د برېښنا شرکت وای چې د ورداتی برېښنا بیا 25% ډیروي د عراق صدر اعظم وای د بغداد د مزارچانو سره به قانوني چرند بوسي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په جنیو کې د سوری د حلب په شار کې د اوربند ټینګدو په اړه خبري وکړي او نن د کارګرو نړیواله ورځ ولمنځل شوه
په افغانستان کې بیکاری ورس په ورځ زیاتیږي او د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف بی پیلوټه الوتکې د سوریې په یو خارګوټي کې د داعش د 14 کو موادو زیرمې وشتلې دي د دې او نورو مطالبو د تفصیل لمخ کې خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم نن په کابل او د افغانستان په ځینو نورو شهرونو کې د کارګر نړیواله ورځ ولمانځل شوه د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده د کارګرانو اتحادیې نن یو مارش هم وکړ او د کار او اجتماعي امور وزارت هم یو غونډه درلوده د آشنا رادیو خبریال زبیح الله غازی په خپل راپورټ کې د هغو کارګرو مشکلاتو ته اشاره کړې چې د خښتو په بټیو کې کار کوي هغه وایي په سلګونو کارګران د خپلو ماشومانو سره یو ځای د خښتو په بټیو کې له کنون راسي ګرو دي
سلګونه ماشومان د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې د کور له نورو غړو سره ځکه د خښتو په بټو کې کار کوي چې هرې کورنۍ د بټۍ له خاوند د ډېرې پیسې اخیستي کلونه کېږي چې نه یې د خلاصې کړي ځکه نو تر هغې بګره وي چې ورکړې پیشه کې ختمه کړي
یو لکم تې اخیستې وي د لس کالو کې دا د 500 هم پاسې کړې اوس دا 500 پاتې دي
دلته د رازی خان په نوم یو بل سپینګرې لخپل څلور لونو سره لمده خټه د خښتو په قالوبونو کې اچي د دې سړی ځامن نشته او ټولې لونې د هغه سره کار کوي ځکه مجبور دی چې د بټۍ والا پیسې پوره کړي هغه وایي د تیرو لسو کلونو راهیسې دلته ګرو دي هیڅ زیات نشتلې غم خادي تی پاتې ده او کله کله آن ځان وژنې تم زړ کیږي
په خدای یقین وکړه چې اوس به دا څه وکړنه خدایش ګوره په جون باندې تنگ شو چې الکه اوس په دې ځان څه وکړم په دې ایل په دې بچو څه وکړم نه د سره دکاندار قرض کوي نه دا درکوي
په ننګرهار کې د خښتو په بټیو کې د کارګرو افغانانو د وضعیت په اړه به بشپړ راپور د خبرونو وروسته واوري د برېښنا شرکت وایي چې د ورداتي برېښنا بیا 25% ډیروي دغه شرکت ویان ویدله تویدي په نن په یو خبری کانفرنس کې د وویل چې شرکت یې تیر کال تر 30 میلیون ډالرو پورې تاوان کړی دی هغه وویل د دې اړه دی چې دوی د نورو هیوادونو نه برېښنا په ډالر اخلي او په افغانستان کې په افغانۍ پلوري او د افغانیو د بیې د رالوېدو له امله دوی تاوان کړی دی د آسیا د وچې د هیوادونو کارګرانو د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د تنخواوو د ډیرېدو او د کار د شرایطو د ښه کولو غوښتنه کړې ده دغه راز په ترکیه کې د کارګرو د ورځې په مناسبت مظاهرې سوي دي مظاهرچیانو غوښتل چې ځان د تقسیم څلورلارې ته ورسوي د پولیسو لخوا مخه ونیول سو او د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخو ډب وسو په جنوبي کوریا کې هم لسګونو زرو خلکو مظاهره وکړه او د کار په برخه کې د حکومت د اصلاحاتو خلاف احتجاج وکړ د عراق په جنوب کې د السما په شهر کې دوی بمی چاودنې سوي دي چې لږ تر لږه 2 کسان وژلي دي او په لسګونه نور ټپیان کړي دي لومړی چاودنه حکومتي دفترونو ته نږدې وسوه او دوهمه بیا څو دقیقې وروسته د بس موټرو په یو تمځای کې وسوه بل پلو ته د عراق صدر اعظم حیدر الابادی امنیتي چارواکو ته امر کړی دی چې د هغو مظاهرچیانو سره دې قانوني چلند وکړي چې په پولیسو او د پارلمان په غړو یې بریدونه کړي او د دولت شتمنیو ته تاوان رسولی دي پرون د په بغداد کې مظاهرچیانو د زرغونې ناحیې له دیوالونو تیر شول او د پارلمان ودانۍ ته ځانونه ورسول دوی د مقتدا صدر طرفداران دي او د خپل مشر په غوښتنه احتجاج کاوه او د حکومت نه غوښتل چې د اصلاحاتو لپاره د خپل ژمنې عملي کړي په ترکیه کې به می چاودنې کې لښت لږه 2 پولیسان وژل شوي دي او 22 نور ټپیان شوي دي پیښه د ترکیه په جنوب ختیځ کې د غازی انتاب په شار کې د پولیسو د یو مرکز د باندې شوي ده د امریکا د بارنی چار وزیر به نن په شنیف کې د سوریه د وضعیت په اړه خبري وکړي. نور تفصیل بده متیو لابد نوور.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون اول چې جانکری به په هغه خاصو خبري وکړي چې هدف په ټوله سوریه کې اوربند دي. جانکری د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي او د سوریه د مذاکراتو د همانګي کونکو سره په جنیو کې د سفر نه مخکې په ټلیفون خبرې وکړي. د بهرنی چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي دي چې جانکری ته په سوریه کې به په تیره بیا په حلب کې د اوربند تنګیدل لومړیتوب ولري. هغه وویل چې کیری په سوریه کې د اسد رژیم د دوامداره بریدونو په اړه تشویش څرګند کړی. د سوریه د حلب په ښار کې په هوایي بمباریو کې 15 کسان وژل شوي. یوازې پرون د سوریه حکومتي ځواکونو د حلب په ښار 10 هوایي بریدونه کړي. په لندن کې میش د سوریه د بشري حقوقو ګروپ ویلي دي چې د اپریل د 28 نیټې نه تر اوسه پورې یعنی په یو اونۍ کې د سوریه د حلب په ښار کې په هوایي بریدونو او د توغندیو په ډزو کې 250 ملکیان وژل شوي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
او په بنګلاديش کې یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې پولیسو د یوې هندو خیاط د وژلو د قضیې په اړه تړاو 3 کسان نیولي دي. پرون 2 کسانو دغه هندو خیاط په چړو ووژه او بیا وتښتېدل. دغه هندو خیاط په 2012 کال کې هغه وخت خلکو ووهه چې ورباندې دا تورې ولګوه چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد پر ضد یې بد الفاظ استعمال کړي وو. په امریکا کې د نظارت یوه ډله چې د سایټ د استخباراتو ګروپ په نامه یادیږي وایي چې په دغه هندو خیاط باندې د برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. داعش په بنګلاديش کې د یو شمېر سیکولر بلاګرانو او بدني فعالانو د وژلو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. خو د بنګلاديش چارواکي ویلي دي چې دغه ډله په بنګلاديش کې ځای نه لري او وژنې په خپله په بنګلاديش کې ځینو ډلو کړي دي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو ریدونکو، نن یکشنبه د 2014 کال د می د میاشتې اول ورځ ده. د می اول ورځ د کارګرو نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ډیرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې د رپورټونو له قراره بیکاری ورځ په ورځ زیاتیږي. د افغانستان په ختیز ولایت ننګرهار کې سلګونه کارګر کورنۍ د خپل ماشومان سره د خښتو په بټیو کې د کلونو راهیسې ګراو دي. خبریال زبیح الله غازی په دې حق لمنګ ته رپورټ را لګولې.
یو جیوی ورځمو یو شپږو ګنټي وزګار نو ونه هم کاری
په وړو کې ځانې لخټې د کټرالې په مخه کړې. زړې شلې دلې جامې په تندي ملای په خولو لمداو په سانیولي انداز مزل کوي. دا ماشوم عبد الله نومیږي. 12 کلن دی او خپل کورنۍ سره خامی خختي وي.
واستړیا په کېډی را ده. تنګي دي نور وس مال یو بل چې هم کړه هنه دا کار.
یعنی ټول عمر
په وسکار. او وسکار شو. یو جیوی ورځ ما یو شپه وګینټي وزګار نو
دوی سهار لملا بانګ نیولې تر ماخام په یو لوی کنده کې د خښتو پاچولو لګی. سلګونه ماشومان د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې د کور له نور غړو سره ځکه د خښتو په بټو کې کار کوي چې هرې کورنۍ د بټۍ له خاوند د ډېری پیسې اخستی. کلونه کېږي چې نه دي خلاصې کړې ځکه نو تر هغې بګروي چې ورکړې پیشه کې ختمه کړي. دلته د رازی خان په نوم یو بل سپینګرې خپل څلور لونو سره لمده خټه د خښتو په قالبونو کې اچي. د دې سړی زامن نشته او ټولې لونی د هغه سره کار کوي ځکه مجبور دی چې د بټۍ والا پیسې پوره کړي. هغه وایي د تیرو لسو کلونو راهیسې دلته ګرو دي. هیڅ زیاته نه شي تللی. غم خادی تی پاتې ده او کله کله آن ځان وژنې تم زړه کیږي.
په خدای یقین وکړه ګوره چې اوس به دا څه وایې کنه. په خدای چې ګوره په ژوند باندې تنګ شو چې هلکه اوس په دې ځان څه وکړمه. په دې عیل په دې بچو څه وکړمه. نه د سره دوکاندار قرض کوي نه یې دا درکوي. دا خو درته دستي وایي زما دومره در باندې دي. هغه هم دې نه دې خلاصې کړې نو ته نورې څنګه غواړې.
ما د غلامانو په اړه اوریدلی و خو اوس مې ولیدل چې دغه کورنۍ هم د پخوانۍ زمانې په څیر یو ډول غلامي زغمي ځکه تر هغې چې د بټۍ د خاوند ورکړې پیسې خلاصې نه کړي نو له دې ځایه هېڅ چرته نشي تللی. دوی ته د بټیو خاوندانو وړې کوډلې هم جوړې کړې او د مسافرو په څیر ژوند کوي. دغل ته په بټیو کې کارګر ماشومان وای خو انځي پسترګونه دی لیدل بس ژوندې پام دی کندو کې ل سخت یو او کړهونو سره خبرګرې
دلته یو پلار یوازې کار کوي یوازې کار کوي او بل موږ ورونه نشته کله موږ ورونه یې موږ مکتب یې سبق یې موږ ته زړه کیږي خو بس مجبور نه ترې کار کوي
دا یوازې دغه کورنۍ او ماشومان نه دی پام دی ولسوالۍ کې سل داسې بټۍ شته چې په هر بټۍ کې تر شلو ډیر پاملونه کار کوي دوی ځکه په تیرو لسو کلونو کې د بټۍ د خاوند پیسې نه دي خلاصې کړي چې هر ورځ تی له دیرش پاکستانی کلدار اخلي او پر پاتې نورو پیسو د خپلې کورنۍ اړتیاوې سموي دغه ګرو شوی کورنۍ وایي هر ورځ په اټکلیز ډول د 1500 پاکستانی او کلدارو په ارزښت خواري کوي خو بس ژوند په سختۍ تیریږي دوی وای زکه رنگونه لوتی چې په کال کلونو کې خپل کال کې غخنه د پخ کړي د بټیو خاوندان کڅه هم په زغرد نه وای چې په ملیونه غرو کړي خو د خبرو معنی یې وده سمی الله سلطان د بټیو منشان دی
لري راوړي هغه له د پاره پېښکه خلی ورکه ځان سره راک غرو غوندي ساتي چې دا سبب په وولي سیزن کې ونه تختی قبل فال کابل لاله نشي راکدا د ته پورته وسره
د سنه ده چې دوی سه ګراو غندې مونږ سره دی او بل چیرته نشیتلې
خو به تاسو ته پیسې درکې
دی او دا خامہ ختم چې چاته قرض ورکې نو چې کله تاسو سره کار خدمتای کله تاسو سره کار نه غواړي خامہ خاسته پیسې به ورکې بل چیرته ځکنه کار کوي
دوی وایي دغه پیسې ځکه لوړان دی ورکړي چې نور سیمو ته د یاد کورنیو د کار کولو او تک هلی وسوځي د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست ویلي چې په سرخروت کې د ماشومانو له درندو کارونو او کورنیو د ګروي له مسلې خبر دي خو ځکه څه نشي کولای چې دغه چاره ډیرو پیسو ته اړتیا لري اخوا د ننګرهار ولایتي اداره بیا له دغه مسلې به خبره ده والی سلیم خان کندوزی وایي په دې اړه پلټنې کوي
زبنو لک نور دقیق معلومات لسته راوړم چې اصل قضیه څه ده ان شاء الله بیا به څنګه زما وظیفه ده چې خلکو مشکل واورم او حل لارې وتولټو
که څه هم په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده خو په ننګرهار کې دغه ګرو شوی کورنۍ وایي که حکومت او یا نړیواله ټولنې د غلامۍ له دغه ژوند خلاص کینو لږ تر لږه به کوچنیان د ښوونځي دروازه وویني زبی الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو
د آشنا رادیو درنوریدونکو د افغانستان د برېښنا د شرکت نتاق وحید الله توحیدی د ویناله قراره چې نن په کابل کې خبری کانفرنس غږیده د وارداتي برېښنا بیل را شوه ده په هر افغاني مصرف کې 15 پوله زیات شوه دي د ویلي دي چې تیر کال دغه شرکت زکه تر 13 میلیون ډالر پورې زیان کړی و چې د ډالر نرخ لوړ شو او د افغاني نرخ راولوید نو په دغه یو حالت کې کورنۍ څنګه برق سپمولې او یا کمولې شي منګه د کابل د پوهنتون د انجینری د پوهنتون د انرژي د سانګې استاد نجیب الرحمن صبوري سره مرکه کړې ده کورنۍ څنګه کولې شي برق وسپمې ځکه چې د برق بیا زیاته شوې ده نو کوم لارې دي ساسې په نظر چې په کورونو کې خلکو کړې شي برق
وسپموی اول دا دغه سما د پرموږ ډیر لار لرو فردن کله چې موږ ګروپونه په کور کې لرو باید کله تر ورځې هغه بند کو او د اتومات ګروپونه استفاده وکړو بعد یې پیان چې اتومات دی داغون استفاده وکړو موږ اکثرا ای سی په کور کې لرو ډیر زیات اتاق یخ ساتو چې دغه هم ساعت د پاره خنه ده او بل کوم په یو د 30 درجه یو ساتو چې هغه اتومات او سی او فرضاً 22 درجه یا 23 درجه به دغه رقم باندې مون کولای شي انرژي وسپمو بل الله را ایدا ده چې دا کومه چې نیوی جوړو د دیوالو د لړ نه او د کړکۍ د لړ نه ډیر زیات انرژي ځای کیږي نو کله چې مون دا دبل ګلیز ته وایي اغه شیشه چې لکه دبل ای او مونږه دیوالونه چې جوړو سمې عایق کوب مې د خښت په او تقریبا اکثرا پولیسترین پیدا کیږي په بازار کې دغه استفاده وکړو نو بیا د انرژي ضایعات ډیر کم وسی یا بل موضوع چې ډیر مهمه ده د دې
دا خو صبوري صاحب دا خو د کور په جوړولو په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي نو افغانستان کې خو اوس داسې کورونه چې د ټول خو په دې طریقه باندې جوړ نه دي کنه نو معلوم در دلته برق ځای کیږي نو
او څاکر کمپاینونه پیدا سی وی چې دا د څه دی کوډه ډیزاینای چې د څه پی کوډه لري په زمي کې لمر دغه نه راتلای شي ذکر کینا یعنی ضرورت ده چې موږ په کورو کې بخاری ولګو د ورځ د خونه لمر د لمر نه تودیږي په اوډی کې په منی کې بیا غد لنار مخنیتی هغه پیکونه د کورونا د کورو شدی کورونا که هم ډیزاین سی مون کولای شو چې تر دې او یا پیندو فیصد د پوری انرژي وسپمو.
ها یو خدا شو او بل تاسو ویل د ځنې وسایل چې په کور کې استعمالیږي دا که اوتومات وي نو دا هم کېدای شي چې د اضافي مصرف یا د برق د ځای کېدو مخه ونیسي. درست؟
بلکل. وو اوس اکثرا داسې ګروپونه راغلي دي نیونونه اکثرا یا فلورسنت ورته وایي هغه ګروپونه دا د پخواني ګروپونه ډېر کم مصرفه دي د هغه نه خلک اوس اکثرا استفاده کوي. اوس د یعنی خوشبختانه په بازار کې د فلورسن ګروپونه یا د نیونونه بیخی ډېر سوي دي. او بله نوې ټکنالوژي چې دا ال ای دی ده لید ګروپونه یا چې هغه بیخی ډېر کم مصرفه دي په افغانستان کې ټکنالوژي راغلی دي خو قیمته دي هغه.
خا
لیکن که دلته مونږ فابریکې د هغه جوړ کړو او ډېر اسانه ټکنالوژي هم ده.
بله
که په هغه باندې مونږ سپانګه وچو کولی شو چې ډېر زیاته انرژي مونږ وسپمو. سالون دغه دی نوې یخچال نه چرازی دی هغه یو نمبر لري ځانته یو دغه یو گراف ده رنگونه لري
یعنی
گرین ورته وایي یا شنه یعنی ډیر کم مصرف دی. دغه نه که استفاده مونږ وکړو ډیره ښه به وي کم مصرف پکې راغلی دی یا حتی سولاری شمسیان نه ده یا د سولر نه ده یا د باد انرژي نه ده.
اما اوس تاسو په نظر څومره دغه انرژي موجوده ده خلکو ته څومره فیصد خلک د دې نه استفاده کوي د لمر د انرژي نه؟
خو دونه ډیره نه ده حکومت تقریبا شاید یو فیصد یا دو فیصد خلک د لمر د انرژي نه یا د باد انرژي نه استفاده وکړي. په بامیانو که هلته کارونه سوي دي په پنجشیر که د باد توربین مکینه هل سوي دي فکر کوم چې یو میگاوات ده. په کابل که خلک د خپل د بامو سر سولار پنل ایښي دي په قندار که لیکن دا ډیر کمه ده. اوس دولت په دې باندې ډیر سخت منده چې تر 15 کالو پوری 15% د برق نو ټول د باد او د لمر نه لاسته راځي. او دوه نور خبرې چې ډېر مهمه دي او ډېر اسانه مونږ کول برق وسپمو اکثرا د بایلرونه چې دي ډېر برق مصرفوي او تودې اوبه اکثرا په کورو کې ضرورت کېږي د کالي مینځلو دپاره د ځان مینځلو دپاره د لوښو د مینځلو دپاره. او بل برق مونږ اکثرا د پخلي دپاره استفاده کوو که دا اوبه په لمر تودې شي دا مونږ ته د لمریز د اوبو ګرمول وسیله وایو هغه ډېر ارزان هم دي او ډېر ساده هم جوړیږي د هغه نه که استفاده وکړو ډېر زیات به مونږ په برق په مصرف کموالی راولو. او بل ډېر ساده دیګونه جوړیږي د لمر دیګونه دي یعنی مونږ ضرورت نه لرو چې په کور کې همیشه ټول شان په برق باندې پخه کړو. ډېر ښه چای جوړولی شي هغه اوبه یې شي ډوډۍ پخوي یعنی کولای شو که دغه شان دولت هم متفاهم وکړي خلک هم متفاهم
دا اوس په افغانستان کې په بازار کې شته یعنی څوک پیژني مثلا دغه دیګونه چې تاسو یاد کړی
ډیر خلک پیژني تقریبا 15 کاله مخکې دغه دیګونه ډیر زیات عام شوي د طالبانو په وخت خو بربخته و اکثر خلکو پنده دیګو باندې ډوډۍ پخوله او اوبه هم پنده باندې تودوله. خو اوس بهتره ټکنالوژي دا برق راهي وارداتي برق ارزانم و پاوله که خلکو ډېر بشان ته پام نه و دولت هم هغه ډېر تخنیکي خلک نه وي نو اوس ښه ده دا رقم خلک راغلي په دولت کې او سرمایه‌داران لږ متوجه شوي دي کار باندې کوي خو بیا هم ډېر سلو ده.
ډېره زیاته مننه تاسو نه نجیب الرحمن صبوري صاحب کور دی ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ترکیې پوځي منابعو نن ویلي دي چې د انقرې نه د استخباراتي معلوماتو د اخیستو وروسته د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف وی پیلوټه الوتکې د سوریې په یو ښارګوټي کې د داعش د چاودونکو موادو زیرمې ویشتلې دي. په سوریه کې جګړې په داسې حال کې شدت موندلې ده چې ټاکل شوې ده نن د متحده ایالاتو د خارجه چارو وزیر جان کیری د سوریې د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره ژنیف ته ولاړ شي. د ترکیه پوزي سرچینه وایي چې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف د بي پيلوټ الوتکو په بمبارد کې د داعش دوه کسان هم وژل شوي چې د ودانۍ نه د باندې ولاړ وو او ګمان کیږي چې څو تنه نور د برید پر مهال په ودانۍ کې دننه وو. په ورته وخت کې د سوریې د حکومت جنگي الوتکو او جنگي هلیکوپترو هم د شنبې په ماښام د سوریې په حلب ښار کې د مخالفینو سنګرونه ډېر ځلي بمبارد کړي دي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي د اپریل له 22 نیټې نه تر اوسه په حلب کې د راکټي او هوایي بریدونو له امله تقریبا 250 تنه ملکیان وژل شوي دي. د سوریې د ملي ائتلاف مشر انس عبدا ویلي کچیرې د سوریې حکومت مخالفینو په پوزونو باندې برید ته دوام ورکړي نو د دې بریدونو غچ به واخلي.
کچیر هغوی په دې فکر وي چې دا اوربند مات کړي و سوال مخالفین د دې حق لري چې متقابل جواب ورکړي. اوربند د دې معنا نه ده چې موږ به د خپل مبارزې نه لاس اخلو، خو کچیر رژیم او د هغوی مدهکین د اوربند ته درناوی کوي موږ به یې هم درناوی وکړو.
د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن په سوریې کې په ښکېلو ډلو غږ وکړ چې نافذ شوی اوربند مراعت کړي.
مال سوریې نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړوند زړه بګلوونکي خبرونه ترلاسه کړي دي چې په هیواد کې په تېره بیا د هاله په ښار کې ناوړه بشري حالات یې نور هم خرابه کړی دي چې له امله یې بې ګناه خلک ماشومان او ناروغان ژوند له لاسه ورکوي.
ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د وضعیت په هکله د خبرو لپاره نن یکشنبې ژنیو ته لاړ شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې ښاغلی کیری به په سوریې کې د شخړو د درولو د ټینګار په هڅو خبرې وکړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په حلب کې د وضعیت په هکله ډېر اندېښمن دی ځکه چې هلته د بشار الاسد رژیم د بې ګناه ملکیانو او ګوندونو نخه کولو سره د جګړې لمنې غزولو ته ادامه ورکوي.
بل خو نن یکشنبه د بشري مرستو یو کاروان چې په کې خوراکي مواد او درمل شامل وو د سوری او مخالفینو لخوا قلابند شوی او سیمه ته ورسید. دغه کاروان چې د شنبه په ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ملګرو ملتونو او په سوری کې د عرب سره میاشتې لخوا تنظیم شوی وو په مزایا او الزبدانی غرنۍ ښارګوټو کې د بشري مرستو ویشل پیل کړل. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس اوباما د شنبه په ماښام د خبريالانو په نوم په کالنۍ ملمستیا کې د جمهوریت ریاست د دواړو ګوندونو پر کاندیدانو تبصرې وکړې. لومړی یې دیموکرات کاندید برني ساندرز ته پام شو.
برنی تلک دیو میلیون ډالر په شان ښکاری. صبر چې په بلجبه درته وایم چې خپرې پوشي تاسو د هغه ودر زره یعنی په سیریاس چې هر یوې په 20 ډالر.
جمهور رئیس اوباما د دیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن په اړه هم وویل څومره به د هغې جدیت، هوښیاري، مختلف دریز او تجربه یادونه وکي. خو د میرمن کلینټن پر انتخاباتي پیغام رسولو یې ټوکه وکړه.
Hillary trying to appeal to young
دزوانو را ورکوونکو د پام جلبور لپاره د هیلری کوشش داسې دی لکه ستاسو کوم خپلوان چې تازه د فیسبوک پانه جوړ کړی او ولي کی ګران امریکا ما پیغام دی واخستو. آیا ستاسو په الخکاری زه ډاډ نه یم کدا پانه سمو کاروم.
خاغلی اوباما په دې ما خمنې کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ترامپ یادونه وکړه. خو په تنزیه کې نه یې وویل که په کور کې نو کې دی چې د جرمني صدر اعظم ته بس په کیسپوري ټویټ کړي. هغه د جمهوریت غوښتونکو ګوند پر هغه نظر په ټوکه نیوکه وکړه چې وی ترامپ په بهرني سیاست کې به تجربه ده.
خو که رښتیا ووایم هغه د کلونو لپاره د جهان د مشرانو سره لیدنې کړي دي لکه د سویډن ملکه، د ارجنټاین د ښکلا ملکه او د ازربایجان د ښکلا ملکه.
دا په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما لخوا د مطبوعاتیانو، هنرمندانو او سیاستوالو سره د سپینې ماڼۍ اتمه او وروستۍ ماښامنۍ وه او د خندا او ټوکو وروسته یې په جدیت د بیان ازادۍ او آزاد مطبوعاتي فعالیت دفاع او د خپل مطبوعاتي ټیم ستاینه هم وکړه.
او د دې ټولو خبرو سره سره زه دوه ټکي بل خبره هم لرم. اوباما زی
د دې سره جمهور رئیس اوباما مایکروفون کیښود. د ګډونوالو سره یې د لری او خپل میرمن میشل او نورو نژدې ناستو میلمنو سره یې خبرې وکړې. سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د آشنا تلویزیون رپورټ مو اوریده. جمهور رئیس اوباما بیګا په سپینې ماڼۍ کې مطبوعاتچیانو او هنرمندانو ته مېلمستیا کړې وه، او دا دود دی چې هر کال جمهور رئیس کوي. او جمهور رئیس بیګا په دغه مېلمستیا کې ټوکې ټکالې هم وکړې چې تفصیل تاسو واورید.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن په نړۍ کې د کارګر ورځ ونمانځل شو. د کارګر د ورځې په مناسبت راپور دی چې په افغانستان کې بیکاری ورځ ورځ زیاتیږي. نن د خبرو اترو یا گفتگو شونډ په پروګرام کې په همدې موضوع باندې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه نوشابا آشنا او حفیظ آصفی دي. ورسره کولای شي خبرونه کې برخه واخلي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
نن په کابل او د افغانستان په ځینو نور شهرونو کې د کارګر نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د مې لومړۍ نیټه د کارګرو نړیواله ورځ ده. د کارګرانو اتحادیې نن یو مارش هم وکړ، او کارګر او د اجتماعي امور وزارت هم یو غونډه درلوده. دا سیاده و چې د هیوادونو د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د تنخواو د ډېرېدو او د کار د شرایطو د ښه کولو غوښتنه کړې ده. دغه راز په ترکیه کې د کارګر د ورځې په مناسبت مظاهرې سوي دي. مظاهرېچانو غوښتل چې ځان د تقسیم څلوراری ته ورسوي. د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه، او د پولیسو او مظاهرېچانو ترمنځ اخوډب سوی دي. دغه راز په جنوبي کوریا کې هم لسګونو زرو خلکو مظاهره وکړه، او د کار په برخه کې د حکومت اصلاحاتو خلاف احتجاج وکړ. په افغانستان کې د برېښنا شرکت وایي چې د وارداتي برېښنا بیه به 25% ډېره وي. دغه شرکت ویاند ویدالله تویدي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې شرکت یې تیر کال تر 3 میلیون ډالر پورې تاوان کړی دی. هغه ویل دی له دا دی چې دوی د نورو هیوادونو نه برېښنا په ډالر اخلي، او په افغانستان کې په افغانۍ پلوري، او د افغانۍ بیو د رلوېدو له امله دوی تاوان کړی دی. د عراق په جنوب کې د السماو په ښار کې دوی بمی چاودنې شوې دي چې لږ تر لږه 2 کسان وژل دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. لومړی چاودنه د حکومتي دفترونو ته نږدې وسوه، او دوهمه بیا 2 دقیقې وروسته د بس موټرو په یو تمځای کې وسوه. بل پلو ته د عراق صدر اعظم حیدر الابادی امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د هغو مظاهرېچانو سره د قانوني چلند وکړي چې په پولیسو او د پارلمان پر غړو یې بریدونه کړي دي، او د دولت شتمنیو ته تاوان رسولی دي. پرون په بغداد کې مظاهرېچان د زرغونې نایې د دیوالونو تیر شول، او د پارلمان ودانۍ ته ځانونه ورسول. دوی د مقتدال صدر طرفداران دي، او د خپل مشر په غوښتنه احتجاج کاوه. په ترکیه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 2 پولیسان وژل شوي دي، او 22 نور ټپیان دي. پیښه د ترکیه په جنوب ختیځ کې د قاضي انتا په ښار کې د پولیسو د مرکز د باندې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن په جنوب کې د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې جانکری به په هغه وخت خبرې وکړي چې هدف یې په ټولو سوریه کې ور باندې. جانکری د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي او د سوریې د مذاکراتو د همانګ کوونکو سره په جنوب کې د سفر نمخ کې په ټلیفون خبرې کړې دي. او په بنگلاديش کې د یوې ورځپاڼې راپورټ ورکړی دی چې د پولیسو د یو هندو خیاط د وژلو د قضیه په تړاو 3 کسان نیول دي. پرون 2 کسانو دغه هندو خیاط په چړو ووژه، او بیا وتښتیدل. دغه هندو خیاط په 2012 کال کې هغه وخت خلکو ووهه چې قربانې دا تور ولګېدو چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه بد الفاظ استعمال کړي وو. په امریکا کې د نظارت یو ډله چې د سایټ د استخباراتو ګروپ په نامه یادی جوای چې په هندو خیاط باندې د برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. څو شیبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوم چې پروګرامونه اورئ، خپل نظریات څرګندوئ. نن د خبرو اترو یا گفتگو شونډ په پروګرام کې د بیکاری په مسلې باندې چې په افغانستان کې د رپورټونو راقراره وي ورسره ورځ زیاتیږي غږیږو، او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. نن د می اول ورځ د کارګرانو نړیواله ورځ ده، او د غورز په نړیواله سطح منځل شوی ده. نو موږ هم په دې ارتباط غواړو چې تاسو خپل نظریات په خبرونه کې څرګند کړئ. زموږ د سټوډیو نمبر دی 202-819-1-10. کور مو ودان چې پروګرامونو کې برخه اخلئ.
رادیو آشنا.